د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا خپرونه د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولایتونو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په دارقد ولسوالۍ کې نظامي عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سمې د تلې په 20مه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالات وایي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
دی وی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وژل شوی چې د دوی مشران او قومندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیدي. د تخار د والی ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د عملیاتو په لومړي ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی وو. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه تر اوسه سند دی ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولي. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړي دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ستونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتواله د هغه ورستیو بریاو سبب نتی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرخه کې دي او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسون د نورو غړو او د کمیسون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کوي. ویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوز خدمات معلوماتو د لیک په برخه کې رامنسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او تر اوسه پوری تر 1,900,000 زیات رای عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په وخت اعلان شي کنه، هوا عالم نورستاني ویل دوی خپلې چارې چټکی کړي دي او لا هم هدف دا دی چې په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا که چیرې ونه توانېږي او کومې تخنیکي ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اسلحه نیول شوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوی رای عمومي سرور ته انتقال شوی دی. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 22,500 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه سپی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبرې لانو ته وویل تر اوسه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکه کړو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا، بېطرفۍ ته ژمنتیا، کاندیدانو ته دا اطمینان ورکوو چې دوی د هېڅ اندېښنه ونه لري.
میرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1 میلیون رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو نوی بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
دوه ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي لږ نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2500 شاوخوا د محلاتو هغه معلومات بایومیټریک حساب باندې سیستم ته وارد کړی دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده، خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د رنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه ستونزې تر ډیپلوماتیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلې وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماتیک مراجعو طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد دعوا د دوه هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله داده چې دغه ستونزه به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تیرې پنځمې په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یو اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تیرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استرې محکمې سمو د مخ کې پاکستاني پولیسو ته د دغه مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړی وو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارپو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټ کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل که څه هم راپور داسې وایي چې محکمې فیصله کړي ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید د افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت د هغوی احساساتو صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه.
کاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلې و.
و امر دل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پېښور کې د مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پېښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قنصلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا سیاسي منوندګیګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپله محبته د ملکیت د یو دولتي هلته پیداونه رپیږي، مګر خپله غیر لږه خو په مارکیټو په ځو کې خو زه فکر کوم چې د بل هېواد هغه بیرغ خپله هغه د یو یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او دا خپله تړل د قنصلګرۍ د موږ په پېښور کې موږ رسېږي نسبت په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قنصلګرۍ ته، د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښوره چې اکثریت افغانان په همغه اطراف د پېښورو په خپله پېښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دوی هغه ستونزه ډېریږي. لږه له خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې رسمي تو معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سو ډلو او افراد سره ګڼ شمېر وسلې چې سپکې مهمونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بل اخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 شمیره مختلف اسلحه نیول شوې چې تاسو عمل نو لید د دشمن نه، او د دې تر څنګه هغه 15 الخې چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیګنا خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسنۍ ته شوډل کیږي چې په دې ورستوي کې د غلا، ترور او جنایي پیښو لامل د لشکرګاه شهر او نږدې سیمو اوسیدونکو اندېښمن شوي دي. اما د هلمند ولی وای دغه کسانو تر نیول ورسته په شهر او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف رقم شوی دی.
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپل امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلاً اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیه قومندانې 15 بیا شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملاً تاسو د مطبوعاتو له خوا وختاً په وختاً دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول سو کسانو سره 15 ډیر شمېله وسلې، یو شمېر چسپکې مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالان ته وښودل. د هلمند ولی چې په دې درس نوې سره معلومات شریکول ول، هغه کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي درو ته سپارم. په نیول سو کسانو کې دوی شجه هم دي چې د هلمند د ګرش کول سوالي څخه د یو ماشوم د تشتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد لیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. لخپلو پیسو کې لخپلو د ورځې لشپېته تراویا پاکټه پوسټونه انتقالو.
په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان د پوسټ رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډیره پوسټي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل خاریو تن وسیدونکو حامد:
اما بدبختی دار چې تیان دوی د منظم قانون دار نه اغه نشي کول د خدمات نشو وړاندې کولای. یعنی اغه کسوک پوسټي خدمات ولر نه خپل شی یو بل هیواد ته لیږي یو بل ولایت ته لیږي، ام غزه کې کم کس چې دغه څه شی ورلیږي اغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخي ولار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمته تر سره کړي.
په افغانستان کې پوسټي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه تر سره کوي. د افغان پوسټ ادارې رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوسټ نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالان ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه که په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختن
د بکسونو ډیجیټلول، د پوسټخانو عصري کول، د تعقیب سیستم را منځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوسټخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې د وزارت د پوسټخانو د وړاندې کولو د شکېدو په هدف تر سره کړی.
خاغلی فیضوی اوس مهال د افغانستان د پوسټ اداره 433 پټه پوسټخاني 35000 پوسټي صندوقونه لري چې 40 پوسټخاني په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسیدو بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې چې ترکیې د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کورد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروي چې د شباب په ستوډیو کې را سره دی. نوري صاحب:
بله تکل صاحب، مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل د دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه اتحاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل مخونی ولشی. نو سوریه کرد ځواکونه پرون وویل چې سوریه له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکک یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکک د دریو لسیزو لپاره له دریو لسیزو راهیسې د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبرلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمر په لویدیځ کې چې د راسول عین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډیر لري نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. غداونه ویل چې ټرمپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغیر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیري په دې سیمه کې د ایرادي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې، پر یو گاونډي هیواد ترکیې دغه یرغل نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. وی ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیه نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروی او هالند په ترکیه د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیه پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیري وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سموګرګل ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سکال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوې دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په درې اویا ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي، او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د محل په دې ولایت کې د نجونو درې اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1,500 نویو شاملو شویو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي د غشمیر د پخوا په پرتله ډېر شوی، او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغې شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې درې اویا نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 200 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرین نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی د پاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده. دوی د پاره صنفونه شته، دوی د پاره درسي لوازم شته، دوی د پاره مسلکي استادان شته. تاسف را باید وایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم هیله ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې دولسانه فارغ شوي، زموږ قابلیت خوندې زیاتې شوي دي، ډاکټران زیاتې شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچنی صنفونه کوچنی نجونې دي
سونه وای دا شمیره ډیر جاسوینه. د پکتیا د خوانزوی زده کوونکې او کورنۍ سره لدې چې خوانزوی ته د ډیرونجونو تک هیله بخون کې غنی، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د سونزو پر هوارولو ټینګار کوي، او دا هغه سونز دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ لا آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ رادیو 2.19 پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث. خو دا شیبه چې د مازدیګر 4:13 دي، اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ژمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځان سبب کیږي، له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د 4 ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنا دا مهال امنیتي ځواکونه د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پر رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تېره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په 2 شیبو کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واورئ. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي.
د 212 کورنیو سره تر دې جملې نه اتاویا زخمیان دي او 14 شهیدان دي. د شهیدانو سره 1,000,000 او د زخمیانو سره 50,000 مرسته توزیع شوه. د سربازانو وارثین دي او په عین زمان کې هغه شهیدان چې په ملکي برخه کې تلپات دلې دي.
هغه وایي حکومت کوخخ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفینو دوخا غالبا د ایشانو او هغه چې د ورور می ترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او دغه رنګ ورسره چې تقریبا 13 کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې هغه میان را فاسي د هغه چې زخمیان او ټپیان شو
طالبانو دخانه زم زخمی شو، ما ورور من زخمی شو او سراغلی موږ سره پیسو کوم کو خوشاله یم. طالبان نه لرم، دولت نه لرم چې سوله په پاکستان کې راشي.
خلق وای که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي، خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حمله کوي او همدارس پاکستانی پوز د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولې راوروي چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناکه ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي دغه اعصاب بیا د خپلې حملې لاندې نیسي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزن یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي، ډېری خلک نه اچوي. وای موږ نه چا دا نقص لري شاید دغه څه خبرې کوي، اما څو ځلي مو ورته څه پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د پولیو یا ګوزان په اړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزن ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزن یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدونکی یم. دغه څه دروازو شاته راځي، ډېری خلک نه اچوي. کلی کې فقط څلور نفره دي، څه څلور واره یې د پښو نه فلج دي، پښې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه ښه دي سره. او یو بلې خو بیخي اما هډوکې ټول مکمل اندسې وچ دي، د یوې بیخي یو پښه اندسې وچ ده، بل پښه یې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانې ته وړي، ډاکتران ته وړي، وایي دا پولیو تطبیق کړی نه ده. څه داسې سوی
زمانو مریم حبیب ده ته څو چیز منګه پیګو خدای علاج نه لري، څوک چې پولیو شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلج شي، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت وڅڅي. زما ایوان ګور می کوي، ایوه نه کوي، هغه خپله څوارلسم پاسم ده، مګر هم خپلو بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطن نه کوم، ځکه یې نه کوم. دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي، وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډېر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه په کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته تخلیق تاسو من خدای نه وکړي چې ماشوم فلج نشي. چې فلج شنو به فلج ماشوم ته خو به ځوان ته پکار دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هانیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړې وای چې د اسلام دین ټولو هغو درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پرابته د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د پاره رامستکیږي، سالمې روزنې د پاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د پاره دي. په خپل ملي په کابل پوهنتون کې ماسلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو، او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی، خپل کار نه کوي. هغه درسونه مې ویل د غم شو، خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، ما په خپله لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی، بیا او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپور وي. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکوونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامې روغتیا په وزارت کې د وقایي طب د عامه پوهاوي مسؤول ګله خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په هکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځ راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي، هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوی وي، نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي، او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نښې د ځانه سره لري لکه دغه عادي ناروغۍ چې دي، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږ فیصدۍ کې بیا داسې کیدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا هغه اعصاب بیا د خپلې حملې لاندې نیسي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزڼ یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړي دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومانو ته چې عمر یې د 2 کالونه کم یا هغوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغې کې د پولیو واکسین هم دی. د دې تر څنګ مونږ په دغه روان کال کې دوه د پولیو کمپاینونه ترسره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو، په اوس مهال زمونږ 98% کې هیواد د پولیو له شتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیه کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلي حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند د ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کومو سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیز ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږ کال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډیرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زمونږ ته هم ډیر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زمونږ دپاره ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلې دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زمونږ دپاره یو ډیر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمېر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوال نه په تیره د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري. او مخنیوی د دوه څاڅکو واکسین په واسطه باندې پډیر په اسانۍ سره کېدلی شي. نو د دوی نه هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې د دوی کورونو ته لاړ شي، نو دوی د خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې د دوی په سیمو کې شته دي هلته دې خپل ماشومان راولي او دا دوه څاڅکي واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلولونکې ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشه په دې لچې روغ او جوړ بیاست د لوبله میدان ورزشي خبرونه ته موزه محمد واصل وصال هر کله کوم د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه ورې چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی میډال لرونکو افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخخه وکړه
شکر چې خپل د ورزش نه خدای پامني کوي یا خپل دغه لوب نه خدای پمنی کې هغه سره ډیر شوقي د زړه نه زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قائل شي هر څوک او امتیاز ورکړل شي
دا شان د شپږیزي لیک سالیو کې دی وډول غغون کې پزره پوری خبرې هم اوریدل شي
دا ډول د سل پر وغغو
دا بس ال بال وشو د ل خاطر مې وغغو چې پاس مینوال دی غاګرا پسې کوي چې وغغو د ل خاطر دای مینوال ل خاطر او
هله دا لا زدي رادیو سره اوس یو خبرونه را سره تر پای ووري د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید ظهیر مل وړاندې کوي
د کابل بازانو میساینا کتلانو سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیزې لیگ سیالیو پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه په شپږیزې لیگ سیالیو کې لوبیدونکو شپږ لوبډلو 15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وځي او بایلونکي لوبډلې د درېمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وځي د میساینا کتلانو لوبډلې چې په لومړی پړاو کې خپل څلور لوبي ګټلي او یوې بایللې د لومړی لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده دا شان د کابل بازانو لوبډلې بیا د درې بریاو او دوه ماتو سره د دویمې لوبډلې او سپینغر لوبډلې بیا د درې ماتو او دوه بریاو سره د درېمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو سیالیو ته لاره ومنده د بندې امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبي ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته ووځي د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي د وشو فیډریسون وایي دا نه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي د دې فیډریسون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی د وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له تیر یو کال راهیسې مو ورته تمرینونه کوي خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د رواني اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24 نیټې به دوام وکړي د افغانستان د وشو فیډریسون د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 10 د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې خو له بنګلاديش یو مسابقه ګټلې ده
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي. خو د دولت او په ځانګړې توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه توری کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې د هغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې، ګورو زه درې ډېر غټ مډالونه لرم، یو آسیا، بل د کوریانه مډال لرم او د اولمپیک نه. ګوره ما نقره مډال د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده چې د نقره سره مقایسه کړو، دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګوره هر مډال ځان ته ارزښت لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي موږ په افغانستان کې لرو، دوه مډال روحلانی کې واخیستې او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی د اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګوره د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص تا څه زه ووایم، دا څه د سوردونه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه رومه وخت کې، په دې درې نیم کالو کې د دولت او د ریاست تربیت بدنی د خوانه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون څه و بیا چې دوی تا ته لازمه پاملرنه ونه کړه، تا اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورئ دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغرو وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه سې اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک ځوانانو اولمپیک جهاني مسابقو نه ما ترلاسه کړ، دا برونز مډال، د دغه د خاطر د نورو ورزشکارانو د خاطر ما غږ پورته کړم. ولې چې دې مسابقو نه ګورئ اولمپیکي مسابقو نه چې ورزشکار په هند کې ډېر ډېر لنډ مثال درکوي، بل هند ډېر لرې نه ده له موږ تاسو نه، هند او پاکستان ګورو، یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقو نه یو مډال راوړي، د هغه ټول ژوند د دولت له خوا نه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي، تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین د دولت له خوا نه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې یو ورزشکار هم باید کار وکړي، هم باید فامیل وچلې، هم باید راشي د خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي، باید درس هم وایي، باید کار هم وکړي. خو په افغانستان کې بدبختانه دا رقم نه ده. ورزشکار څنګه اتلولي هم افغانستان ته راوړي، هغوی ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2018 کال کې، یو کال تر پوره شول، ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې اوسې، ارګ ریاست جمهوري نه رئیس برتر ریاست تربیت بدنی ته دا مډال غوښتی نه، او دا مډال د ما بې سرنوشت پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړې باید څه وشي؟
ګوره یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي، یا د خپل دغه لوبې نه خدای پاماني کوي، هغې سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره چې نه د مادیاتو د خاطر، نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر، د خپل د بیرغ اوچتولو د خاطر، د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې یو ښه لاسته راوړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګورې د موږ افغانستان ډېر فقیر او ډېر بیچاره مملکت ده، خو موږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې درېږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګوره اسانه کار نه دی ورزش کارته، دا خدای پاماني ما چې ورزش نه وکړه د دې خاطره نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطره. زه وایم یو ورزشکار ده باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي، یا جهاني مډال راوړي، یا اولمپیکي مډال راوړي. ګوره د اولمپیکي ما مخکې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو، اولمپیک، آسیایي او جهاني. دغه درې مډالونه ګورئ دوی ته باید هر یوې ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. آسیایي مسابقو د خاطر هر څوک چې اتلولي راوړي دوی ته علایده، جهاني ته علایده، اولمپیک سیالیو ته علایده.
روحلا نکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه، موټر، کور، معاش، امکانات هر څه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نظر کول کېږي؟
ګورئ وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخکینی رئیس دی، رئیس د اولمپیک اکبر صاحب، اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې و هغه ولسمشر دی افغانستان، په هغه وخت کې په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل. یعنی که ووایم روحلا نکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې دغه، اوس په دې ساته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل، خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدنی او د اولمپیک که هر څنګه ول که هر رقم واغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل دغلا که هر قغله ول هر څو کول ورزشکار ته خدمت کوه یا ورزشکار چې په مډال راوړ غوی په تجارتونه باندې په نورو د راز دولت کې څوک قرار لري په دوی باندې وي نازول خو اوس په افغانستان کې سید ریمی صاحب ډیر ښه سړی ده خو زه په یوې شی باندې ما ډیر زړه درد کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې راسره راوړنې باندې توجه نه کیږي او ولې هغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی ځي یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کیږي او یو کال یو اولمپیکي قهرمان مډال پارک کې پات کیږي او نه معرفي کیږي
یعنی ته وایې چې د اولمپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لا یې هم کوي
بلې و په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده د منګ د ورزش د ولسمشر مشاور ده او رئیس صاحب ریاست تربیت بدني ډېر لوی غفلت کړی او ډېر لوی جفا دوی کړی ده زه ارګ د ریاست جمهوري او ولسمشر نه معلوماتوم په دې خبره کې ولې چې هغوی یادونه وکړه چې موږ په دغه ولې چې ما خدای په منی له ورزش نه وکړه هغوی په دغه د رسانو له تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي اوس خنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې موږ له دې مسلې نه په جریان کې نه یو نه موږ نه یو خبر خو رئیس صاحب ما ته په دغه یو کال کې په دې لاسو میاشتو کې زه ورتلم رئیس صاحب سره مې نږدې نه خبرې کولې دې ما ته ویلې چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر دې زه پارک سره په جریان کې یم او ما ته به ویلې چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري
دا هم مینوالو ته وایي چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکي مډال راوړی افغانستان ته اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت څنګه ده
ګوره زه یو عادي ژوند لرم هیڅ ورزشکار په افغانستان کې چې تاسو وایم ټول چې زه ورزشکاران په ماینس کې وم دوی دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کال کې چې په ریاست تربیت بدني کې مخامخ کېدلم هیڅ ورزشکار ما ونه لید چې دوی یا د جنرال زوی یا د رئیس زوی د ټول ورزشکاران چې د غریب کورنۍ نه دي یعنی داسې درته وایم چې داسې کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي زه هم یو عادي ځوان لرم دي ما که زه شخصي ځوان ته لاړ شم د ما پلار هم سپین ګیری ده اوس د ما غټ د کور سرپرست د کور زه اوس زه یم ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلار هم نه شي کولی چې تر اخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمان او مداته پورې بلته هغه نه بیا نور نه کیږي او عادي ژوند لرم داسې خاص ماش هم نه لرم نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه خو ما هم دغه ورزش ته مخه کړی او هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم افغانستان ته افتخار راوړم ویاړ راوړم خو د دولت له خوا نه به حداقل ما ته به ما شکل کیږي چې زه وکړی سم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومه کوم له دې طریقې
غلام حسن هغه ځوان ده چې په شپږیزې لیګ سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو
شپگیز یا سلوریز یا شپگیز ولگی کی نو مونږه د شپگیز په مطابق یا د سلوریز په مطابق د ډول غغو نو د پاس مینوال دی نو هغه په شور آیا جان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکارې نو مونږه زړه ور سره په شورش شي لا د ډول غغو
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغې کټولو ته یو رقم
د هر شاټ لپاره زنګړې زنګړې ډول غغو لکه د شپگیز لپاره سلوریز لپاره اوټ لپاره دغه لپاره
یعنی هر یو ځنګړ ډول لري نو تا پکې تجربه ترلاسه کړې
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي باید نورم موږ تشویق کی او د غوی لپاره موږ په خدمت کیو
پس ډول شاٹ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کیچ شي نو آر یو چې زیاتر دې د کوم یو طرفدار یو دغه لپاره ډیر موږ خوشاله یو
مینوالم در پسې چغې کوي وای ډول ډیر غغوته لند غغولې
ولا نو خدا د حساب د کانال ته چې وایکټ یا د بال وختي نو په دې خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وایکټ کې مایکونه یا بیٹ کې مایکي هغه هغه امپایران نشي کولای چې بیا ووري اې دې غو سره مکس کیږي د خاطر موږ ته اجازه نشته لند غغو
نو تب یو ډول مینوالو ته غغې
په دواړه سترګو ولې نه
Thank you.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که دا خبرونه مو نوی اوریدلی او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خبرونې د الله پامن.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.